پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو څه اجمل اند هرکلی کوم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوي خو ژر به اعلان شي. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې اورېدلی شئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. فریبا ظاهرې ته راوړئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا د سوریې له شمال څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه د پریکړې دفاع وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو د پایل خبر ورکړ. د دغه وزارت په یوې اعلامیې کې ویل سوي دي چې د عملیات تیره شپه له دریو استقامتونو لکه ډنډ شهاب الدین، ډنډ غوري او کیلګي سیمو څخه پیل سوي دي. اعلامیه زیاتوي دغه عملیات به تر هغو دوام کوي چې بغلان د دوی په وینا د تروریستانو څخه پاکیږي. دفاع وزارت تر دې وړاندې په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې هم پراخ عملیات کړي دي چې د دې وزارت په خبره ډیری سیمې له وسلوالو طالبانو بیرته ونیولې او د مهمو افرادو او مندانو په ګډون لسګونه طالبان ووژل. افغان امنیتي چارواکي د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې د دولسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیه قمانداني د رسنیو دفتر نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا کسان تېره شپه د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شول. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د یو شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په روان تعلیمي کال کې ښوونځیو ته د نوي جذب شویو ماشومانو شمیر د تیر کال پرتله لوړ سوی دی. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیې کې نن ویل سوي چې یوازې په سړو سیمو کې چې 28 ولایتونه پکې شاملېږي نږدې 8500 زده کوونکي د ابتدایي دورې لومړیو ټولګیو ته جذب شوي دي. اعلامیه زیاتوي د نوي جذب شویو زده کوونکو 43% یې نجونې دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي په روان تعلیمي کال کې یوازې په سړو سیمو کې ښوونځیو ته د نویو شامل سویز د کوونکو شمیر په تیر کال کې د سړو او تودو دواړو سیمو د نویو زده کوونکو پرتله 10000 ډیر دی. د اعلامیې له مخې دا مهال لا هم په تودو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، فراه، لغمان، نیمروز، کونړ او ننګرهار کې د زده کوونکو د جذب لړۍ دوام لري. د پوهنې وزارت په 1998 کال کې د 1,000,000 نویو زده کوونکو د جذب هدف ټاکلی و. زموږ غلاسه د ریډیو ری. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته پر لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا له دې سیمې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ټرمپ د غرض د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې ویجاړوونکي بندیزونه به پرې ولګوي. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سره په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې، له دې سیمې د شاوخوا 1000 امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړې چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیه له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. د وی سوریه او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریه د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشته نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشته نه دي. ولسمشر ټرمپ ویل دی په دې باور دی چې په ترکیه کې د مرستیال مایک پانس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریه په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پیله یې یوه اونۍ وځي ودروي. انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کرد وسلوالو پاکه او یوه نوې خوندي سیمه رامنځته شي چې سوریایي کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. او له اروپای ټولنې د بریتانیا وتل یا پات کېدل د سوریه په شمال کې د ترکیه پوځي یرغل او د اروپای ټولنې پراخوالی به د دې د 28 غړو هیوادونو د دورځنی سرمشیزی چې نن په بروکسل کې پیلېږي د اجنډا مهم مسایل وي. که څه هم د بریتانیا او اروپایي ټولنې مرکچیان پرون یوې موافقې ته ورسېدل، خو په دې سرمشیزی کې به مشران به هغه قانوني اسناد ونګوري چې له مخې یې بریتانیا له دې ټولنې وځي. د دواړو لورو مرکچیان پرون د اضافي مالیې د معافیت پر یو میکانیزم سلا سول، خو هر احتمالي تړون بیا هم دې ته اړتیا لري چې د بریتانیا او د اروپایي ټولنې د غړو پارلمانونه یې تصویب کړي. په دې سرمشیزی کې به د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په وړاندې د دې ټولنې غبرګون هم وڅېړل سي. دې ټولنې په سمبولیک اقدام کې ترکیې د وسلو پر ورکولو یو څه محدودیت وضع کړی دی. د غتړون له مخې چې په 2018 کال کې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ سوی، ترکیې منلی چې له جګړه ځپلې سوریې به د کډوالو بهیر سخت کنټرولوي. د هېواد په خپله خاوره کې شاوخوا 3,600,000 کډوالو ته پناه ورکړې ده. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ځنډول شوې خو ضربه اعلان شي.
مونږه تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر زر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج ورکړي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ د څرګندونې به په یو ریپورت کې درواورو. د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکی وشلې. نصرت
افغانستان د خلکو دښمنان او څرګندې چې د مالی وزارت یو کارکونکی هغه
لګان سره وړي دی. په دې اړه بام تفصیل ولرو. دا بام واورئ چې د پولیو د کمپاین په اړه ویل کیږي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامنو سیمو کې البته دا کمپاین یو وار بیا پلی کیږي. که وختو په خوست کې به مو لا هغه ریپورټونو هم خبر کو چې د جلغوزیو د قیمت له لوړېدو وروسته دغلته د خلکو ترمنځ د جلغوزیو پر سر قومي او سیمه ییزې شخړې رامنځته شوې دي. همدارنګه د خبرونې په دوهم نمایي کې د مخکف خوځ پروګرام اوریدلی شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي پایلې ځنډول شوې وي خو ضربه اعلان شي. دا کمیسیون همداراز وایي چې سرور یا د معلوماتو زیرمتون ته د رایو د لیږدولو پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې د افغان سب خبرونې ته ستړی مشي تفصیل لته اورو.
مننه ان صاحب، لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلن شهر رئیس وای چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر ژر به قسمي او لومړنۍ پایلې اعلان شي.
مونږه تر ډیره حده پورې خپل کارونه تکمیل کړي دي او کوشش دا روان ده چې ان شاء الله ډیر ژر به د افغانستان خلکو ته قسمي او ابتدایي نتایج اعلان کړو. مونږ هغه د بایومټریک دستګاوی چې د هغې ریزلټ شیټونه سیستم ته انتقال شوي وو 100% هغه مونږ تکمیل کړي دي او د هغې ډیټا انتقال شوې ده.
که څه هم نن په دې اړه ونویل چې کله به دا پایلې اعلانېږي، خو په انتخابات خپلواک کمیسیون ته یو باوري کمیسیون کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ممکن په 2 ورځو کې قسمي پایلې او همدارنګه یو اونۍ وروسته لومړنۍ پایلې اعلان شي. دا همدارنګه وویل چې کارونه نږدې په بشپړېدو دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 20 اعلان شي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل چې دوی په کارونو کې ځنډ راغلی د ځنډ لامل هم دا و چې د انتخاباتو نو وروسته به څو ورځې وروسته 3 ورځې ناظر بنسټونه همدارنګه د کاندیدانو ناظرین په دې ته نه حاضرېدل چې دوی سیستم د رایې د انتقال نظارت وکړي. همدارنګه چې کله په مرکزي سرور باندې هکرانو برید وکړه، همدارنګه د ناظر بنسټونه او د کاندیدانو ځینې څارونکي ناخوښه او تر څو د دوی رضایت حاصل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلن شهر رئیس وویل چې دوی شپږ ورځې ځای کړي دي. که شپږ ورځې ورنه لري سي دوی له پلان سره سم د خپل کارونه مخکې وړي دي او ډېر ژر به لومړنۍ پایلې اعلان شي.
ډیر زیاته مننه کوم رحمت الله افغان و چې لا کابلای ریپورت را کاوه او تر مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا ولسمشر د انتخاباتو لومړنی پایلې زندول شوی خو ضربه اعلان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
بیرته کابل ته سنګو د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو د مالی وزارت یو کارکونکي وژلې. دا د وزارت وایي نصرت رحیمی د عامول چې طالبانو د مالی وزارت د بودیجې د ریاست سیکرتر لومړی وژلې او بیا یې په راکټ وشتلې چې یوازې ایری پاتې دي، خو طالبان بیا ردوي چې دوی به دا کار کړی وي. زما بلې همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جانې، خبرونې ته ستړي مشي، تفصیل بل تاسو واورو.
مننه انسه د مالی وزارت د بودیجې ریاست سکرتر چې زیناتونه البته زیناتولا نومې د چهارشمې په ورځ نو وخت د کابل په ارغندې سیمه کې دی و هدفي وژنې پلان لمخې وژل شوې دی. د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د مالی وزارت دغه کارکونکو طالبان وژلې دی.
تر ورځ د افغانستان د خلکو دښمنانو په ارغندې کې یو د مالی وزارت یو کارکونکو هغه بلزان سره وړې دی. لمړی په دز سره شهادت رسول او روسي پراکټ باندې وشتل لابد مرغه فامیل ته هم دونه پاتې دي چې هغه دیواله کېږي ورته پاتې دي. دښمنانو او طالب ترهګرو خپل روسي وحشي تیرای او ځل بیا څرګندک.
خو طالب مویان زبی الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د کارکونکو وژل د دوی کار نه دی. تر دې وړاندې په کابل کې د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ ولسوال راز محمد وزیری هم د طالبانو لوري وژل شو چې طالبان یې لاسترولنه بولي، خو کورنیو چارو وزارت وایي د نوموړي د قتل عاملین یې وژلې دي. همدارنګه د کابل د دوو بیلابیلو سیمو د دوو ښوونځیو مدیران هم تیرونې په جنایي پیښو کې هدف وګرځول شول چې د غفور ندیم ښوونځي مدیر ووژل شو او سواد حیاتی ښوونځي مدیر بیا ټپی شو. هغه څه چې د کابل امنیه قومندانې هم مني. د کابل امنیه قومندانې ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویلي چې د میزان د میاشتې په لومړیو دیر لس ورځو کې د جرمونو څه باندې نوي قضیه ثبت شوې چې یو 50 قضیو ته رسیدنه شوې ده. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. فیروزه عزیزی و چې له کابل یې په ورستیو کې د هغه وژنو په اړه معلومات راکړل چې پکې دولتي کارکونکو او امدارنګا د دولت د ملکی برخو کارکونکو په نقشې وی د زینو پرې په طالبان وو او د زینو نورې په جنایتکار او ډلو اچول شوې ده. دوستانو تاسو مقاله ازادي رادیو ناوړي وس هم خاطر پر دې سلسله اقتصادي خبرونه سره
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په هیواد کې د تیر کلونو په پرتله سکل د تازه میوه او سبزیجاتو د حاصلاتو په برخه کې 10% زیاتوالی راغلی. د دې وزارت وینا اکبر رسمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د میوه او سبزیجاتو ترڅنګ د غلو حاصلات هم زیات شوي. د خغل رسمي په خبره سکل یوازې د غنم په حاصلاتو کې 20% زیاتوالی راغلی چې علت یې له بزګرانو سره د حکومت له لوري د منظمو برنامو شریکول دي. د کرنې وزارت په داسې حال کې د تازه وچو میوه د حاصلاتو زیاتېدو خبر کوي چې اوس هم کرنیز سولاتو ته د مناسب بازار نشتون د بزګرانو پر وړاندې یو جدي اندېښنه ده. د هرات سوداګری او سنۍ خونی چارواکي ویل غونډیو هیوادونو د سوداګری توکو قاچاق دی ولایت ته هراتی سوداګر اندېښمن کړي. د دې ولایت د سوداګری او سنۍ خونی جریوي عامر خلیل احمد یارمن د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل سره لدې چې د قاچاقي موادو د مخنیوي لپاره له حکومت سره اندېښنې شریک شوي، خو تر دا مهاله حکومت اغیزمن ګام په دې برخه کې نه دی پورته کړی. د خاګل یارمن په خبره غیر قانوني سوداګری توکي لکه صحی دواګانې په ورځنی ډول د ایران او ترکمنستان لارو هرات ته وريديږي چې د غچار په هرات کې شمیر فابریکې زیانمنې کړي. کڅه هم خغله یارمن په دې اړه دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په ورځنی ډول سوداګریستو کې په غیر قانوني توګه زیات هرات ته وريديږي. د افغانستان د جلغوزو تولیدات 80% له پکتیا ولایت څخه کیږي. د کرنې او مالداري وزارت وی په پکتیا کې هر کال 4000 میټریک ټونه جلغوزه تولیدېږي. د دې وزارت وین اکبر رسمي ازادي راډیو ته ویل د جلغوزي د ښه بازار پیدا کولو لپاره افغان حکومت په ځانګړي توګه اړوند ادارو پوره لرنه کړي چې په پایله کې به د افغانستان او ایزیت شي. د رستمي په خبره د جلغوزو د قاچاق په اړه افغان حکومت په ځانګړي توګه کرنې وزارت یو مشخصه کړنلاره جوړه کړي چې لمخې به د دې وچ میوې د قاچاق مخه په کلکه ونیول شي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو پر وړاندې پلان دی ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر اته وی افغاني 25 پوله یو یورو شپږتی افغانۍ دیرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه نه نوي افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د ترکیې په لور ټاکل شوې ده چې د امریکا یو جګپوړی پلاوی د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې له مشرانو سره وویني. په دې موضوع د خبرو لپاره عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی دی. څاروان صاحب، لومړی راته دا ووایي چې د ترکیې په اړه د امریکا د ولسمشر په تازه څرګندونو کې څه دي؟
لکه څنګه چې ان صاحب تاسو وویل، د امریکا یو جګپوړی پلاوی ترکیې ته په لاره دی چې د سوریې په شمال کې د ترکیې پوځي یرغل ودروي، او په دې سیمه کې چې له یوې اونۍ څخه باندې یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده اوربن ټینګ کړي. تاسو د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو پوښتنه وکړه. پرون ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې سیمې د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره د خپلې پرېکړې دفاع وکړه. ټرمپ دغه راز د خبرو د ناکامېدو په صورت کې انقرې ته خبرداری ورکړ چې سخت بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ایټالیا له ولسمشر سیرجو ماتری لا سره په یو خبری غونډه کې خبري کولې. لدې سیمې د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او زیات یې کړه چې له ترکیې سره په دغه کړکیچ کې روسیا له سوریې سره مرسته کوي او دمشق هم له کورد وسلوالو سره، نو متحده ایالات ورسره کومه ستونزه نه لري. دا د دې خبره وه. د دې خبرې سره ورو
Syria and Turkey may fight. Syria is friendly with the Kurds.
دوی وایي سوریا او ترکیه شایي جګړه وکړي. سوریا د کوردانو ملګری ده. کوردان ډیر ښه خوندي دي. پر دې سربیره دوی پوهیږي چې څرنګه جګړه وکړي. په هر صورت دوی یعنی کوردان پرشتې نه دي، خو له موږ سره ول دوی پرشتې نه دي.
دا راته وایي چې آیا له دې سره ښاغلی ټرمپ هیله لري چې د خبرو له لارې به ترکیه وهڅولی شي چې د سوریې په شمال کې جګړه ودروي؟
هو، ولسمشر ټرمپ وویل په دې باور لري چې په ترکیه کې د ده د مرستیال مایک پینس او د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو لیدنې کتنې به بریالۍ وي. دغه پلاوی به هڅه وکړي چې ترکیه د سوریې په شمال کې هغه پوځي یرغل چې له پایله یې یوه اونۍ وزي ودروي. ټرمپ وویل که د ترکیې له چارواکو سره خبرې ناکامه شي، پر ترکیې به بندیزونه ولګوي، ګمرکي تعرفې به پرې نورې هم لوړې کړي او ځینې نور اقدامات به وکړي چې نتیجه به د ترکیې لپاره ناوړې وي. په تېره بیا اقتصاد به ویجاړ شي.
ترکیه د سوریې پر شمال د یرغل په اړه څه ویلي؟
انقره وایي د دې پوځي یرغل هدف دا دی چې سیمه له کورد وسلوالو پاک او یوه خوندي سیمه رامنځته شي چې سوري کډوال پکې بیرته ځای پر ځای شي. خو حقیقت دا دی چې ترکیه ویره لري چې که دلته د کوردانو یو خپلواک حکومت جوړ شي، نو دوی هم کوردان لري، پی کی کی ډله چې له کلونو راهیسې هلته د بیلتون غوښتنې لپاره جګړه کوي. نو دوی وایي چې دا به د ترکیې په کوردانو یا کورد میشتو سیمو اغیز وکړي او ترکیه به یا د ترکیه زبکری بشپړتیا به له خطر سره مخامخ شي.
ډیر زیات مننه کوو. عصمت څاروان وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه وروستیو څرګندونو یې خبر کړو چې د سوریې په شمال کې د ترک ځواکونو د یرغل په اړه د ترکیې د مشرانو سره د لیدنې په اړه کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد د دیوال بیا رغونې ته ځانګړې کړي. په دې پیسو کې هغه لسګونه میلیونه ډالر هم شامل دي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د دې دیوال رغونې ته ورکړل شوي دي. احمد تکل را سره په سټوډیو کې دی. په دې اړه نور تفصیل تکل سره تاسو
مننه کوم. انسب ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه پریکړې پر وړاندې اعتراض کړی چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره د پینټاګون څخه باندې 200 میلیون ډالر یې له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړولو بودیجې ته انتقال کړي. د دې دیوال د رغونې ژمنه ښاغلی ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال کړې وه. مخکښو ډیموکراتانو دفاع وزیر مارک اسپرته په یو لیک کې لیکلي دي چې د دې پریکړې لیک لمخې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه له بودیجې څخه هم 129 میلیون ډالر استل شوی دی. په لیک کې راغلی دی چې دفاع وزارت دې ته اړ استل شوی دی چې له دوو انتخابونو څخه یو غوره کړي، یا به دا پیسې په افغانستان کې د هیروینو د تولید د مخنیوي لپاره د پوځي اقداماتو د ګړندي کولو لپاره لګول کیږي، او یا به د هغه دیوال د رغونې لپاره د اضافي بودیجې لپاره ځانګړی کیږي چې د امریکا خلکو یې هیڅ راز ملاتړ نه دی کړی. د دې هڅو مشري ډیموکرات سناتوران دک دوربین، پاتریک لیاهی او چک شومر کوي. دوی وایي چې د افغانستان مخدر مواد د طالبانو د عوایدو مهمه سرچینه ده، او له پنټاګون څخه غواړي چې خپلې هڅې لا زیاتې کړي څو طالبان له دې حیاتي سرچینې بې برخې شي، او له دې سره په افغانستان کې دننه او بهر د هیروینو د کارولو امکان راکم شي. ټرمپ د مکسیکو د دیوال د رغونې لپاره د پنټاګون له بودیجې څخه تر دې دمه څه باندې شپږ میلیارد ډالر راګرځولی دي. د مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونه د کانګرس د ډیموکراتانو او ټرمپ ترمنځ هر کال د بودیجې په اړه په بحثونو کې د لانجې یو مهم علت وي. د مثال په توګه ټرمپ په تیر ژمي کې د دې دیوال د رغونې لپاره د څه کم 1.5 میلیارد ډالر بودیجې د خبرو له ناکامۍ وروسته د بیړنې حالت یو فرمان ورکړ، او له دې سره یې دا فرصت ترلاسه کړ چې د پوځ د رغونې له حساب څخه د دې رقم 3 چنده د دیوال رغونې ته ځانګړی کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. احمد تکلو چې ترې وام اوریدل د امریکا د کانګرس ډیموکراټانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغه پریکړه اعتراض کړی چې د پینټاګون پیسې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې د دیوال رغونې ته څنګه کړی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پولیو د واکسین 15 ورځنی کمپاین په نام نسیمو کې هم پلی کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت مسولین وایي د کمپاین په دې دور کې به د هیواد په 22 ولایتونو کې 8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کتوي واکسین شي. خان محمد سیند په اړه نور تفصیل سره.
د پولیو د ختمولو سراسري کمپاین چې د عامه روغتیا د وزارت لخوا د میزان په 2 شتمه پیل شوه، د همدې میاشتې تر 6 شتمه به دوام وکړي. د دغه وزارت مسؤلین وایي د پولیو د کمپاین د پلي کولو په دې دوره کې به 8.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو لږ دي واکسین شي. د دوی په خبره د واکسین دغه کمپاین به د سمنګان او پنجشیر له ولایتونو پرته نور په ټول هیواد کې پلی شي. د دغه وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤل هدایت الله ستانکزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین په هغو نامنو سیمو کې چې پخوا پکې نو پلی شوی هم پلی کیږي. د ښاغلی ستانکزي په خبره د پولیو واکسین به په نامنو سیمو کې کور په کور او په نامنو سیمو کې په تیره د هلمند، کندهار او اروزګان په ولایتونو کې به د روغتیایي مرکزونو له لارې پلی شي.
په هغه ځایونو کې چې امنیت پکې دی د کور په کور په بڼه پلی کیږي، او د هیواد په جنوبي سیمو لکه هلمند، اروزګان او کندهار ولایتونو کې به د کلینیکونو له لارې پلی شي.
د دې په خبره خلک د دغه واکسین له پلي کولو سره مرسته کوي، او دا ځل روان کمپاین په هیڅ یو سیمه کې له ستونزو سره مخ شوی نه دی. د عامه روغتیا وزارت د پولیو د ختمولو د پروګرام مسؤلین وایي د پولیو د واکسین له پلي کولو سره د وسلوالو مخالفینو له مخالفتونو له امله په هیواد کې د پولیو مثبتې پیښې 10 ته رسیدلې چې وروستۍ پیښه 13 اونۍ د ننګرهار ولایت د خوږیانیو په ولسوالۍ کې ثبت شوه. بیا هم ستانکزه
روسی پیخه
په ننګرهار ولایت کې سب شوی ده. د ولسو پیخو له جملې نه یې 15 په اروزګان ولایت کې دي. دلیل یې په هغه ولایت کې پراخه ناامني ده. همدارنګه وسلوالو مخالفینو په 13 میاشتو کې د پولیو د واکسین په پلي کولو بندیزونه لګولي دي.
ورته وخت کې د هلمند ولایت مسؤلین وایي د پولیو د واکسین کمپاین د دې ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت په ولکه کې دی پیل شوی، او د طالبانو تر ولکه لاندې سیمو کې به هم ډیر ژر پیل شي. د هلمند والی ویان عمر زواک وایي
کومې سیمې چې د دولت تر پوښښ لاندې دي پیل شوی چې اوس هم دوام لري، او کومې سیمې چې د طالبانو په لاس کې دي پیل شوی نه دی.
په ټول نړۍ کې یوازې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبت پیښې لیدل شوی. د یادولو ده چې دا پیښې د افغانستان په جنوبی سیمو کې چې له پاکستان سره نږدې پرتې دي ثبت شوې دي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
ورسته لاغې چې افغان حکومت جلغوزیو د صادرولو لپاره لارې چارې برابرې کړې، په افغانستان کې د جلغوزیو قیمتونه لوړ شوي، خو دلته غرونه او ځنګلونه کم دي او د خلکو ترمنځ د جلغوزیو لوړ قیمت د جلغوزیو پر سر شخړې راپورته کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزیو ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست له دې ولایتونو نه دي چې ډېر جلغوزي پکې کېږي. زموږ خبریال احسان آرین په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځنګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډیر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بیساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریو بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامندو بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه تازه پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داوود صدخیل ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځنی او مالی تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي، د جنجالونه اکثر په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقې کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله بریدز نه خطو شي، چې نه خطو شي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مرګ ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوې شخړې په اړه وایي:
تقریبا یو لاس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیره ولسوالۍ بل د دوام د ولسوالۍ ترمنځ، چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شوه.
د پکتیا امنیه قومندانۍ وایي له ټولو هغو خواوو سره به قانوني او جدي چلند کېږي چې د ځمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل:
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کېږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډېر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنگونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسیدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرګ ژوبلې به زیاتې شي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
تاسو لا پیغامونو
کومه دل من د والي صاحب جناب والي صاحب ته د پښتنه د غریب مصالې څنګه ورسول دي چې د کیسه د عبادت سره غلي دی په دالي او لېمو ته ودی د عبادت نه ولې لکه چې خلک وایي دا بدل نه دی د ته په دې کې روپیا خپل کې دی دا عبادت لري لاس دې کې د عبادت طاقت نه لري ګرته بس دې ودا کړه معلومات سره چې وس بس پر زړه لې نه سره لري دې ته ونه ولې لکه یو کار کې چې د عبادت لې نه جوړ سي وي چې کار خلاص شوی.
زه غواړم ته ولایت څخه زغیر تمادر وځه ډیر خراب ده. دا ومه چې لید کومه کې نه دور سره کړی او دا تیم باندې بند کړی چې څخه وطن ته دی قیام نه لري. عبدالتن ورتناشته هیڅ شی نه دی. از نو راغلی به مو تاسو ته څه ویل وسره
زه د
زه کوز ګرنا دا خبره کوم چې زمو په دې وزبین کې ډېر سیلابونه راغلل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ زمونږ د دولت نه دا خواهش ته باید چې د دغه تمپار زمونه وکړي او د دغې په حساب باندې د مظلوم قوم سره مرسته یې کومک وکړي او سړکونه هم خراب وو. مونږ نن چې په دې سر کمره کې د دوه خلو نه پورته دا سړکونه مونږ جوړ کړو دولت باید چې زمونږ سړکونه جوړ کړي او دا انکشاف دې هات باندې کبار شي باندې مونږ خواهش کوو د دغو پنمندګۍ باندې دا خبره کومه چې باید چې مونږ سره دولت دغه انور ډېر حوصلات دا شیان خراب کړل د هغه ازادۍ راځو نه مونږ دغه خواهش